السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د تروریزم ضد ملي مرکز مشر وایي د بایدن د حکومت پر مهال له افغانستانه په راغلیو خلکو کې د 3000 کسانو نمونه د ترهګرۍ د تعقیب په لست کې موجود دي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د جوزف کنت د پنشن بي د ورځې خبري خبري کړی دي چې د استاذو جرګې د کورنی امنیت کمیټې استمایي غونډې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې فدرالي حکومت د 3000 کسانو په اړه معلومات لري چې نمونه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د ترهګرۍ د څار پولیس کې شته او د هغه کسان دي چې په 2020 کال کې له افغانستان امریکا ته راوستل شوي دي. د شاغلي کنت په وینا په دې ډله کې 2000 داسې کسان دي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې سږ کال نږدې 1.5 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 3 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا د پنجشنبې پر ورځ کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربي اماراتو، روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شول. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول نورې تجارتي لارې له یوې جګړې وروسته وتړلې چې له همدا لارې بندې دي. ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د وزلوبي لیگ مسابقې پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چپندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر 100 ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی دې ته چمتو دی چې بیروت ته ولاړ شي. عباس رخشي د پنجشنبې په ورځ دا خبره یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې د ده لبناني سیال یوسف راجی ویلی و چې اوسني شرایط تهران ته د ده د تګ مخه نیسي، خو په درېمګړي هیواد کې له ایران سره خبرو ته چمتو دی. عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي هغه هیوادونه چې بشپړ ډیپلوماتیک روابط لري هغوی دې ته اړتیا نه لري چې یو بې طرفه درېم ځای د لیدو کتو لپاره انتخاب کړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر چې له دې ډلې دي وسلې ټولې شتې کړکېچن شوې دي. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې د لبنان د جنوب واک ور سره دی او د لبنان په پارلمان کې غړي لري. امریکا دا یوه ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پورې وروختون تر سره شوی برید په کلکو ټکو وغانداو د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر تورک د پنجشنبې په ورځ په اکسپانه کې ولیکل چې داسې پیښې په جنګي جنایتونو کې شمېرل کېدای شي. د چهارشنبې په ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخین په ایالت کې د ماروک یو پر روغتون هوایي برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 33 کسان ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. فرانس پریس اژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړ چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واک خپل کړی دی، کال په کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې
نو زولې نشم کولای چې خوانځي ته لاړ شم، ولې نشم کولای چې په هندون و یا مل
په ځینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی.
د دې فعالانو د څرګندونو ترڅنګ مو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سپورت د یو نسبتا مجهز مرکز له جوړېدو خبرو. په پاکستان کې به د اوبو د ستونزو په اړه واوري.
وز د سي دوران را لې چې په هر کور کې هغه کویا وچ
جنې کتون کې په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید د اوبو د ویشتړون لاسلیک شي.
چیر ته دوړ هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتی کی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شزو د حقونو یو شمیر فعالان او دینی عالمانو د طالبانو د حکومت د وینا په اړه چې بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي خبرګون څرګند کړي. د دوی په وینا شتیاون جونی د طالبانو د محدودیتونو له امله ان لخپلو لومړنیو اسلامي حقونو هم محروم شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد تازه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څرګندو شویو اندیښنو په ځواب کې ادعا کړې چې کوم حقونه چې اسلامي شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تعمین دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دیني عالمان وایي د طالبانو ته دا چې ګوندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله یې له زده کړو پاتې شوې ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مره کړی وای نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام را کړی دي، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوی وي.
بلې نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وی ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتا لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم وایي طالبان تل د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او دې ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وکړو، هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوې دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پانتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پانتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د منځو روزي احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپل داتې وطن او ګناه د اسلامي شریعت په نومونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو په غبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حوریت راډیو د دسمبر په 11مه نیټه په ایکس پاڼه خپور کړی مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیواد دونو کې تعریف کېږي د خپل حق په توګه ومني. د یادونې وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په څو ځلې د بشري حقونو د تامین په اړه ورته دعوې کړې دي، خو دای دعوې تل د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوالې ټولنې له مخالفت سره مخ شوې دي. د ذبیح الله مجاهد د څرګندونې وروسته له هغه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه یې کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10مې نیټې په غونډه کې د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بېوزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لورې په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هېواد د لا انزوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یوه اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي، پارکونو، حمامونو او یو شمېر نورو عامه ځایونو ته د تګ تګ محدودیتونه هم پرې لګولې دي. نړیوال ټولنې، ملګری ملتونه او بیلابیلو بشري بنسټونو په واروالو دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي، خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانانو د سپورت لپاره یو نسبتاً لوی جیم جوړ شوی چې په یو وخت 300 کسان پکې تمرینونه کولای شي. نور حال د ازادي او مشال راډیو د خبريال نجیب لالو خیل پورا پور کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جی مسؤول شریف خان مشال راډیو ته وویل
دا ورزش شته دا وسایل پوره کېدل امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نه وسایل راوځي، هر قسم د ځلات لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نه وسایل راوځي، مونږ خپل ځای بلویو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره لدې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډیر شوي، د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زر ډالرو مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کرکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یو برخه سپورت ته ځانګړي کړي. یو بلتن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې غن خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود عضوي خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازله کوي وخت ته ایګل روزانه ته وخت ته ایګل اخر یو دیوال یو کور جوړیږي متزل روزانه راځي ورزش کوي روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بلوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې ل سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه گذاری په ډیری دو بولی. د پکتیا ورزشي عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجد ډیر ښه طرف ته روان ده، ځکه مکه موږ جیمونه لره لغه کوچنی وو د ورزکارانو تقاضا او په وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومی کې دا شی مزم پکتیا کې ورزش د ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک دې ورخه پنګونه کوي. نن ښه مثال ده، تقریبا یو لکه اوسل زړه په پنګونه کې نو ورستر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دی وی په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو، د سپورتي وسایلو، همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسر او ملاتړ کوونکو کمښت، نوی میتودونو ته د روزونکو او لوبغالو لږ لاسرسی او بهرنۍ ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغالو د خزرې درو په مخ کې له مهمو خندونو یادېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر وایي په راتلونکو کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لنجمن موضوعات دي چې د روسي د جګړې د پایته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکی د پنشن بی پروسوویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکران کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکی زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکران له دونیتسک څخه خپل سرتیری پشا کړي او هلته د اوکران او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړه شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکران ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د جنو په باور داسې ده چې د روسي ډیرو غشتنو ته پکې پام لرنه شوې ده او د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبري روانې